د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان اوري چې د افغانستان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې هند ته په درې ورځني رسمي سفر ځي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې په دوبي کې د فعالیتونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات چندان اغېزمن نه وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د روان وضعیت او دغه راز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د افغانستان د ملي امنیت له پخواني رئیس سره خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخته به قاسم سلام هلته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پس سر کې څو مهم سرټکي. افغان حکومت غواړي له روسي سره خپلې اړیکې پراخې کړي. افغان او پاکستاني چارواکي نن او سبا په دواړو هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. او د اسرایلو صدر اعظم وایي نړۍ د ایران پر تهاجمي سیاست د جرمني د نازیانو د سیاست په څیر سترګې پټوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي له روسیې سره اړیکې پراخې کړي. د راپورونو له مخې محمد حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې وکتل. حنیف اتمر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه په دفاعي برخه کې همکاري مهمه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې مسکو به له تروریزم سره په مبارزه کې او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې له افغانستان سره همکار اوسي. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل په هند کې د جنوبی آسیا د ښځو د شبکې کانفرنس پرانیست. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادې رډو ته وویل چې د غونډې په درشل کې د هند بهرنی چارو وزیر د افغانستان لومړی میرمن ته د ماښامنۍ بلنه ورکړه.
وزیر خارجه هند خانم سوشما
سوارک د هند بهرنی چارو وزیر میرمن سوشما سوارک دغه ملمستیا جوړه کړې وه او د افغانستان د لومړی میرمن په ویاړ یو شمېر نور میرمنې چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده رابللې وې. د هند بهرنی چارو وزیر میرمن سوارج د میلمستیا پر مهال میلمنو ته ویل چې افغانستان په هند کې ځانګړی ځای لري او هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک همکار دی. په نوې ډیلي کې د جنوبی آسیا د ښځو د شبکې غونډې چې پکښې د ښځو د بشري حقونو مسله څېړل کېږي نن هم دوام کوي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې خبریالانو ته ویل د افغان چارواکو سره پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ سي څو پرتې ستونزې هوارې سي.
صدر صاحب سره موږ یو فیصله وشوه چې یو ورکینګ ګروپ به جوړ شي چې هغه کې به افغان ګورنمنټ خلک او پرایویټ خلک به او د مونږ به چاغی به ان شاء الله تعالی متواتر ملاوی کی پومبا پا انڈسٹریز کی تجارت کے نور مسلوں کے جوائنٹ کاربکو ان شاء اللہ تعالیٰ یو بہتر نتیجہ بروز.
په همدې حال کې د پاکستان د سوداګری وزیر ژمنه وکړه چې د کراچۍ له بندر بل څلرویشتو ساعتونو تر اته څلرویشتو ساعتونو پورې د افغان سوداګرو نوي پسولو کې مالونه پرېښودل سي چې افغانستان ته ولېږدول سي. له ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې د خبرو پر مهال خورم د سګیر وویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولی سي چې پرته له کوم خنډ خپل مالونه د کراچۍ د بندر له لارې انتقال کړي. د پاکستان د سوداګری وزیر همدارس وویل چې د واګې په بندر کې هم د افغان سوداګرو ستونزه هواره سوې ده. تمدا چې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره نن او سبا یو پاکستانی پلاوی دا مسله وڅېړي چې څنګه د ګوزان یا پولیو ناروغي مخه په دواړو هیوادونو کې نیولای سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تیر میلادي کال پکې د پولیو پېښې زیاتې رامنځته شوې وې. په 2014 کال کې په افغانستان کې 28 تنه په پولیو اخته شوې وه. په پاکستان کې بیا تیر کال د پولیو ناروغانو شمېره 303 تنه ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. نتنیاهو پرون د هالوکاست یا د یهودانو د ګڼوشنې د ورځې د لمانځلو په مناسبت وویل چې هغه څه چې نازیانو هڅه کوله د یهودانو په لمانځوړلو سره یو مدنیت له منځه یوسي او پر ځای یو عالي نژاد ځای پر ځای کړي، ایران هڅه کوي چې پر سیمه خپله ولکه ټینګه کړي او هغه خپل هدف ته چې د یهودي دولت له منځه وړل یې اعلان کړي وړاندې وغځوي. نتنیاهو د نو د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر احتمالي اټومي موافقې انتقاد وکړ او ویل چې له ایران سره د بدې موافقې چوکاټ مشته ده رازده کوي چې له تاریخ مو سم درس نه دی اخیستی. اخو د ایران ولسمشر وای کچیر د نړۍ پیوړې هیوادونه پر ایران لګیدل بندیزونه لری نه کړی تړون به لاسلیک نسی. حسن روحانی د ایران په رشت شار کې تیرورز ویل چې د ایران پر دې دریز باید نړیوال خبر سی.
بداند دنیا پنج به اضافه یک بداند
دی نړۍ دی په دې پوسی پنځه جمع یو دی په دې پوسی د امریکا د اساسو جرګه مشرانو جرګه د امریکا ولسمشر د امریکا دولت ټول باید په دې پوسی چې په دې تړون کې کچیر د بندیزونو ختمول نه وي هیڅ ډول توافق به نه وي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری تیر ورځ په جرمنی کې ویل چې دی ډاډه دی چې امریکا هم لاتړی به له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې سره به نړۍ خوندي سي. د دې تړون لپاره د جون دیرشمه نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکل سوې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې درویشت هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي پوځیانو تیر ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل چې دوه بریدونه یې د سوریه الحسکه ښار ته څیرمه کړي او څلور نور یې د سوریه شمال ختیځ ښار کوباني ته نږدې کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې جنگي الوتکو او بی پیلوټ الوتکو د عراق د بی جی، فلوجه، موسل، رمادي، سنجار او تلفر ښارونو ته نږدې سیمې هم ویشتې دي. نږدې 2200 رومانیایي، امریکایي، بریتانیایي او د مالدیفیا پوځیان نن په رومانیا کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي. د راپورونو له مخې دا تمرینات د رومانیا او اوکراین پولې ته نږدې ترسره کیږي. ویل کیږي چې دا تمرینات په د اپریل تل دیرشمه د رومانیا په جنوب ختیځ کې دوام وکړي. د رومانیا دفاع وزیر وایي هیواد به روان کال 340 پوځي تمرینات وکړي چې اکثره به په ناټو کې د رومانیا له ملاتړو او د اروپایي ټولنې له غړو سره ترسره سي. د روسیې په جنوب کې د سایبریا د خاکاسیا په سیمه کې د اورلګیدو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 90 ته ورسېده. سیمه ییزو چارواکو تېره ورځ ویل چې لا هم 3 تنه ترېتم دي او د ژغورنې کسان پلټنو ته دوام ورکوي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون سهار ویل و چې تر 900 ډېر کسان د اور له امله ټپین سوي دي. دا اور د وچو پاڼو د سوځېدو له امله له شمال سره شاوخوا خپور سوی دی. تر یو نیم زر ډېر کورونه سوځېدلي او په خاکاسیا کې تر 5000 ډېر کسان بې کوره سوي دي. او د اوکراین د اپوزیسیون یو سیاستوال په پلازمینه کیف کې مړو موندل سو. د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د 25 کلن اولی کلاشنکوف مړی چې په ډزو ویشتل سوی و پرون پیدا سو. پولیسو ویل چې د پیښو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. کلاشنکوف پخوا د پارلمان د رئیس مرستیال او د پخواني ولسمشر ویکتوریا نکوویچ د ریګوینز د ګوند غړی و. په تیرو میاشتو کې د پخواني حکومت یو شمېر غړي او متحدین په ناڅاپي توګه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرنامه آزادی رادیو اوریدل که خبرونه به هم غواړی ولولې دی. آزادی رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده آزادی رادیو ټکی اورګ. د افغانستان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې هند ته په درې ورځني رسمي سفر ځي.
سفر قرار است که صورت بگیره، هنوز در مرحله ابتدایی و برگزاری و تنظیم شدن است.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په دوبي کې د فعالیتونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات چندان اغېزمن نه و. په کندهار کې له تېرو اتو ورځو راهیسې د صنعتي پارک او د ښار د نورو سیمو ټولو فابریکې تړل شوي او خاوندانو ویلي تر هغو چې برېښنا ورونه رسیږي فابریکې به همداسې بندې پاتې وي.
چه هر امکاناتی هر څوک را کولای سي دا رضای سره کولای سي موږ ته د برک را تیاکي ځکه چې موږ دغه وطن د ځان بولو موږ د جو وطن یو موږ په هر حال کې د جو وطن یو.
د خوست خروال وای چې خاري پرختیا لپاره هڅه کړندې کړې دي.
خر د ولسوالۍ په سطحه جوړ شوی او د ولایت کچه دی. دلته تقریبا دوه بنین لکه خلک په دې خر شاوخوا کې اوسیږي.
د افغانستان ملي امنیت په خوانی رئیس امرالله صالح وایي پاکستان هغه څه چې د نوي حکومت مشرانو ترې انتظار لري په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
آیا موږ په تاوتریخواله کې لږوالی وینو یا آیا پاکستان دې ته آماده سوی ده چې خپل ملګري یعنی طالبانو ته ووایي چې خبر اترو ته غاره کیږدي یا
د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو له ښاغلي صالح سره خبرې کړې دي. انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر هند ته په درې ورځني رسمي سفر ځي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د یو شمېر راپورونو له مخې افغانستان له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې هند درنو وسلو مرسته ورسره وکړي. د اشرف غني د سفر په درشل کې چې په نږدې دو اونیو کې به ترسره شي، د افغانستان لومړۍ میرمن په هند کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او پر دوه اړخیزو اړیکو ورسره غږېدلې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
تاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اپریل تر اخره هند ته ولاړ شي او د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د هندي رسنیو په وینا د سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د هند د نړیوالو اړیکو شورا ته وینا وکړي. د دې سفر د اجنډا په اړه تر اوسه نور معلومات نه دي خپره شوي. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د سفر پر اجنډا کار روان دی. ټاکل شوی دی چې دا سفر ترسره شي. تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دی، د تنظیم چارې روانې دي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غني میرمنی بی بی ګل په نوي ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره تیر ورځ وکتل. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل چې هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک ملاتړی دی او د افغانستان امنیت او ثبات یوازې د هند نه، د ټولې جنوبي آسیا لپاره مهم دی. وروسته تر دې چې اشرف غني ولسمشر شوی دی، دا به هند ته د ده لومړی سفر وي. د مارچ په میاشت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هند ته په یو غیر رسمي سفر تللی و. اشرف غني ته د هند د سفر بلنه د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر کال د جنوبي آسیا د مشرانو د غونډې پر مهال د نیپال په مرکز کټمنډو کې ورکړې وه. هند ته د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې روان دی چې راپورونه خپره شوي دي چې د افغانستان حکومت له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له هند څخه د وسلو په برخه کې کړې وه. حامد کرزي له هنده د درنو وسلو غوښتنه کړې وه چې هندي چارواکو د دې وسلو د ورکړې ژمنه نه وه کړې. هندي رسنۍ وایي چې کابل د دې لپاره دا هڅې کوي چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د حکومت مرستې راجذب کړي. اشرف غني په تیرو څه باندې شپږو میاشتو کې چې واکمن شوی دی، چین او پاکستان ته تللی دی، خو دا یې هند ته لومړی سفر دی. هند د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته له افغانستان سره د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
یو شمیر هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به د اپریل په اوویشتمه هند ته لاړ شي او له هندي چارواکو سره به د اجنډا په سر کې دا موضوع شامل وي چې هند د افغانستان په ثبات کې څه کولی شي. همداراز به پر دې خبرې وشي چې له طالبانو سره د سولې په مسله کې نوی ډیلي څه مرسته کولی شي. هغو طالبانو چې په د هوا په تودېدو سره په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی دی. تقریبا هر کال د هوا له تودېدو سره په افغانستان کې جنگ هم تودېږي. سږ کال هم تر دې دمه همداسې ښکاري. په تېرو نږدې لسو ورځو کې د کابل، غزنی، لوګر، خوست، ننګرهار او بدخشان په شمول په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ بمي چاودنې او نښتې وشوې. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو په ژمي کې هڅه وکړه چې په پراخو عملیاتو کې وسلوال یاغیان وځپي. د عملیات څومره بریالي او اغېزمن ول؟ عصمت څاروان په یو راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټه کوي.
د پسرلي له لومړیو ورځو داسې ښکاري چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو حملې تیزې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسي جرګې په یوه غونډه کې ومنله چې یوولس ولایتونه له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. نور الحق علومي همداراز وویل په نهو نورو ولایتونو کې د خطر اندازه په متوسط حد کې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني مخکې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونو په ژمي عملیات وکړل چې یاغیان وځپي او په دوبي کې د هغو د حملو توان کمزوری کړي. ښاغلی غني امریکا ته په سفر کې د مثال په ډول په هلمند کې د ذوالفقار عملیاتو یادونه وکړه. خو آیا وروستیو بمی او نورو بریدونو د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موثریت له شک سره نه دی مخامخ کړی؟ د کورنیو چارو پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن اټکل کوي چې پسرلی او دوبی به خونړی وي. په پسرلی او دوبی کې به زیاتې خونړۍ جګړې وشي ځکه چې ډېر شمېر تروریستان د وزیرستان او خیبر ایجنسۍ د عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته راغلي او یو شمېر یې اوس په بدخشان کې دي. له دې داسې ښکاري چې قوي لاسونه شته چې دا کسان چیرته ورسوي او په تېره بیا د افغانستان له جنوب څخه د اکمالاتي او لوژستیکي او همداراز د ترېننګ په برخه کې د حمایوي اډې په توګه کار واخیستل شي او جګړه د افغانستان شمال ته ولېږدول شي.
اکمالاتي لوژستیکي
د پاکستان یو استخباراتي مامور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل له قبایلي سیمو یو شمېر خطرناک تروریستان افغانستان ته اوښتي، خو ده په عین حال کې وویل چې پاکستان او افغانستان په ډراماتیک ډول په وروستیو کې د سختریزو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ د عملي کولو په هدف همکاري او تماسونه زیات کړي دي. د چارو ماهران وایي چې سږ کال د تیرو کلونو خلاف له افغان امنیتي ځواکونو سره بهرني پوځیان په پوځي عملیاتو کې ملګرتوب نه کوي او نه د پخوا په شان په لسګونو زره بهرني پوځیان په افغانستان کې میشتي. خو د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو پر قوت او وړتیا تاکید کوي او هیله لري چې د کارپوهانو اټکلونه به سم ثابت نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان چې د یاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پلان مسؤول هم دی وایي
د نقاط مختلف افغانستان انشاءالله ما تدابیر خود داریم.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې موږ تدابیر نیولي، چمتووالی لرو، تل مو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د دشمن له دې ټولو غلیمانه حرکتونو سره سره د افغانستان ملي اردو هغه مکلفیت او مسؤلیت ته په پام چې د خلکو د ساتنې لپاره یې لري په خدمت کې ده. دشمنانو غوښتل چې د سږ کال په دوبي کې په افغانستان کې د روزنې او تروریستي فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړي، خو دوی دې هدف ته ونه رسېدل. تجربه کار پوځي جنرال امرالله امان هم تاییدوي چې د ذوالفقار عملیاتو په لړ کې په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تنظیم مرکزونه ویجاړ شول. ذوالفقار عملیاتو دوه میاشتې دوام وکړ، خو په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په خوست، غزنی، لوګر، بدخشان، کابل، بلخ او ننګرهار کې په لسګونو کسان په تروریستي حملو کې ووژل شول. د پیښو یو ور بیا خلک اندیشمن کړل چې ممکن د حواله تولیدو سره د وینو بهیدان نوره هم زیاته شي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو نوی امنیتي پلان چمتو کړی چې د عملي کېدو په صورت کې به تر یوه حده د ناامنیو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څخه سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هم اوریدلی شي. په کندهار کې د برېښنا نشټوالي له امله په لسګونو فابریکې تړل شوې دي. په کندهار کې له تیرو اتو ورځو راهیسې هغه نورې څه فابریکې چې د صنعتي پارک او د ښار شاوخوا په نورو سیمو کې فعالې وي هم تړل شوي او مالکینو یې ګواښ کړی دی چې تر هغو به خپلې فابریکې بیرته پرانینیزي تر څو چې برېښنا نه وي ورسېدلې. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
په کندهار کې شاوخوا 200 فابریکې شته چې زیاتره د شورندام په صنعتي پارک کې دي. د دغه فابریکو یوه برخه څو کلونه مخکې بندي سوې، خو د پاتې فابریکو مسؤلینو د تیرو اتو ورځو راهیسې پریکړه کړې تر څو چې د برېښنا ستونزه حل نه سي تر هغه وخته به فابریکې تړلې وي. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیه مشر فیض الحق مشکانی وویل چې د تړل سوو 200 فابریکو په وجه تر 4000 زیات کسان بیکاره سوي.
چه هر امکاناتی هر څوک را کولای سي، هر ځای سره کولای سي، مشته د برک را تایکی، ځکه چې موږ دغه وطن د ځان بولو، موږ د دې وطن یو، موږ په هر حال کې د دې وطن یو، بد ورځ کې هم د دغه ځای یو، په ښه ورځ کې هم د دغه ځای یو. موږ خپل د فابریکاتو څخه اوس زیارتونه جوړ کړي، ملنګان ورته ناست پرې وخوا دوستانو نسو ځینتلای، نو چې وخت موږ نسو ځینتلای نو دولت هم زموږ دی، چې دولت هم زموږ دی، موږ هم د دولت، نو دولت خپل ټول امکانات مادي او معنوي زموږ سره شریکي پار لیاز چې سره کولای شي، چې هر څومره امکانات موږ ته پیدا کولای شي.
د فابریکو مسولینو د غراز وویل دولت ک په صنعتي پارک کې او به سړکونه او نور هم خدمات نسی وړاندې کولای د برېښنا ستونزه دی او حل کړي.
زموږ هلی ډیر زیاتې وي، ساس پیادې کلینیک مغوشته، پوخ سړک مغوشته، کانالیزیشن مغوشته، پولیس سټیشن مغوشته، لوبغاله مغوشته، څه مو هغه ټول ختم سو. اوس خالی برېښنا غواړو. د وحدت ملی ادارې څخه چې جناب رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایه پلیاز زخرای نن مو د 4500 انسانانو خلی راګنده لطفا مشتبر خلا پیدا کی
خو زمر په بک چاست سر نه دی ګرځولی نو در هغه وخت پورې به د پاپکې بندي چې زمر د برق غم خوره کیږي ک نه خوره کیدی ټول کارګران مور رخصت وو هغه ک په تاریخ وخت کې ک په بل ارڅ وخت کې مور مجبور وي یوې میاش لپاره وعده کړی د چ مجو میاش ودی تماشات ورکو 2000 موس به کار سی وی دي 2000 چر سره دي دامن په دغه میاش په دوران کې به کار شي نور به دغه پارک سناتی وته رسی
د کندهار صنعتي پارک ته مخکې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID لخوا د ډیزلي جنراتورونو په مرسته برېښنا برابرېدل، خو د روان کال په لومړیو کې د دغه جنراتورونو د تیلو قرارداد ختم سو او برېښنا قطع سول. د کندهار د برېښنا مسؤلین وایي چې د افغانستان حکومت د دغه جنراتورونو تیل نسي برابرولی او دوی یوازې کندهار ته د کجکي څخه د برابر سوي 10 میگاواټه برېښنا څخه 3 میگاواټه صنعتي پارک ته ورکولی سي، چې دا هم د خلکو د ضرورتونو په نظر کې نیولو سره منظمه او مسلسله نه ده. د برېښنا ریاست تجارتي مرستیال امان الله فاروقي وایي دوی خپل ټول امکانات په کار اچولي او څومره چې اتوان وي صنعتي پارک ته برېښنا ورکوي.
د وخت په باره کې خو بیله خبره ده، دوی موږ ته خپله یو مکتوب راکړی د تېرې جمعې ورځې را په دې خوا چې دغه کم برېښنا چې تاسو راکوئ دا موږ ته بسنه نه کوي، یعنی زموږ 80% یا 80% فابریکات چالان وي او د هغه څخه کم پر جنریټرونه کار روان دی. خبرې په دې اکلم د مرکز سره روان تر څو د سولر او یا کم بلې منبع څخه دې ته تیل برابر.
کندهار 150 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو دا مهال یوازې 10 میگاواټه برېښنا لري چې زیاتره مهال د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د جګړو له امله لاینونه پرې کیږي او په هفتو خلک د برېښنا څخه بې برخې وي.
و امریدل چې په کندهار کې په لسګونو فابریکې له تیرو اتو ورځو راهیسې تړل شوي او مالکینو یې هم ویلي دي چې تر هغو چې برېښنا ورونه رسیږي فابریکې به بیرته اخلاصې نه کړي. د خوست ښاروال وایي د خوست ښار پر تفصیلي پلان په تیرو 15 کلونو کې کار نه دی شوی. د خوست ښاروال کرامت خان خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاري پراختیا لپاره هڅې انګړندې کړې دي. له ښاغلي خپلواک سره د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د ښار د پراختیا لپاره څه اقدامات کړي او دغه راز ویل شوي چې په ښار کې عواید زیات شوي. د خوست ښار عواید په وروستیو کې څومره زیات شوي دي؟
زموږ عواید په تېر 2 نوي کال کې 28 میلیونه 3 لکه روپۍ وي، چې زموږ په 3 نوي کال کې د شپږ میاشتو عواید 5 میلیونه دي، چې تقریبا 28 میلیونه 6 لکه 90 زره روپۍ په دې کې زیاتوالی راغلی دی. او په زمن کې ځینې نور کارونه چې د خلکو په مرسته چې تقریبا د 15 میلیونو په اندازه شاوخوا کې ده، د خلکو لخوا مرسته کومک په وړیا ډول د مارکیټونو خاوندانو، د دوکاندارانو خاوندانو، چې هغه د پیادهروونو، لښتیو او د ښار د رڼا کولو باز نور بخښونو کې شوې دي، چې دغه هم یو کومک مرسته ده.
دا 28 میلیونه افغانۍ چې تاسو وایئ چې په تېرو شپږو میاشتو کې چې تاسو د ښاروال په صفت راغلي یاست، زیات شوي دي، په کومو بخښونو کې ډېر شوي دي؟
دا ډېر عواید د تاجایۍ، عواید د جوازو، متفرقه نور عواید دي، چې دا داسې عواید دي چې دا ثابت عواید نه دي، یعنې دا که چېرته ضایع شي بیا بېرته نه مجرا کېږي، نه اخیستل کېږي. نو یو ځینې عواید داسې دي لکه دوکانو کریې شو یا د ځمکې قیمت شو، چې هغه عواید تر نن نه وي، یو دوه کاله بعد هم اخیستل کېږي، ښاروالۍ مسؤول اخیستی شي. نو اکثره داسې عواید مخکې تللي وو لکه د تجارتي عواید.
ښاغلی ښاروال، د خوست ښار په نظم او د عوایدو په راټولولو کې د ښار د اتحادیه او شوراګانو ونډه څنګه ده؟ ځکه تاسو ورسره زیاتې اړیکې پالئ.
زموږ څومره عواید لوړ شوي دي یا زموږ په ښار کې نوره مرسته کومک شوی دی، ته د شوراګانو دغه مشورتي شورا باسي اتحادیې مسؤلین دي. موږ په ښار کې څومره کار چې کوو، د دوی سره په هفتوار کې غونډه لرو، رسمي غونډې. موږ کله چې هر ګیز سهار یو بورد غونډه ده، وخت نا وخت د دوی یو نماینده هم حضور لري، یعنی ټول کارونه د ښار د دوی سره په تفاهم په مشوره کوو.
د خوست ښار د ښاري پراختیا لپاره پلانونه کوم دي؟
زموږ ښاري پراختیا پلان لپاره د ښار سازۍ سره په تفاهم هغه ښاري پلان تفصیلي چې مخکې طالبانو په وخت کې 10 کاله مخکې جوړ شوی و، د دې سره جوخت اوس هغه کافي نه دی. اوس ښار د ولسوالۍ په سطحه جوړ شوی و، اوس د ولایت په کچه دی. دلته تقریبا 2.5 لکه خلک په دې ښار شاوخوا کې اوسېږي. نو د دې لپاره د ښاروالۍ د ښار سازۍ سره په تفاهم موږ په د تفصیلي پلان لګیا یو، کار مو په شروع کړی دی. غواړو چې ښار ته قانوني ډول پراختیا ورکړو، په لسو کلو کې په قانوني ډول یو متر پرختیا هم یوې دریم تر اوسه پرې دغه کار نه و کړی. مونږ په دې باندې اوس لګیا یو چې د خار ته پرختیا ورکړو تر څو چې مونږ وکولی شو چې زموږ خار ډېر لوی شي، ځکه پر نفوذ سیمه ده.
په دې تفصیلي پلان کې کوم څه شته چې اوس فلم خوست خار کې نشته یا د خوست خار په پرختیا کې به مهمه ونډه؟
ډېر مهمه ونډه د هغه سړکونه دي، کله چې لوی سړکونه دي زموږ د حلقوي سړک دی، د جنوبي قسمت کې د تختابې کې شاوخوا سړکونه دي چې دا ډېر مهمه ونډه لري. بل په تفصیلي پلان کې جوماتونه یا د تیلو پمپو دپاره یا د مشخصو بعضې نورې ادارات چې ضرورتونه ورته لري دا تفصیلي پلان کې نشته. په اوسني یا د موټرو هډې ډېرې مهمې دي چې یو هډي ځای په کې نشته، موجودیت نه لري. مونږ غواړو چې ټول د نوي تفصیل پلان کې دغه ټول شیان پکې شامل.
په نږدې مهال کې کوم نوي کارونه په پلان کې لرئ؟
په نږدې مهال کې زموږ یو تقریبا 9 کیلومتره سړک د خار ټول سړکونه باید خریزي شي. ځینو ځایو کې ضرورت لري چې اسفالت واچول شي چې هغه شولډرې دي چې خامې پاتې دي. په ځینو ساحو کې اکثره سړکونه 15 سنتي خریزي ته ضرورت لري چې پوخخ شي. پلچکونه د لخت جلی په زمن کې د بعضو صنفونو د ایجاد لپاره چې هغه فلزکاران ولډینګکاران ځن صنفونه باید منظم شي. په خار نووزي بهر وسایطو خریداري ده چې مونږ وسایط ډېر کمزوري لرو، وسایط نه لرو. نو په دې زمن کې دا پلان لرو چې یا د ځینو سړکونه چې ولسوالیو ته تلل دي، هغه سړکونه ډېر وړه دي. مونږ غواړو چې دغه د استملاک موضوع ده، د مځکې قیمت دی، د هغې دپاره ستونزه ده. نو غواړو چې دغې ته هم دغه سړکونه وغځوو، ډبل سړکونه.
خوست ښاروال ښاغلی کرامت خان خپلواک، د خپلې وروستۍ پوښتنې پیلوان تاسو نه وپوښتم چې اوس مهال د ښاروالۍ د کارونو پر وړاندې هغه مهم چالشونه، ستونزې او ننګونې کومې دي؟
مهم چلوشنه زموږ لپاره خار کې هغه د استملاک موضوع ده. د دې لپاره کافي بودیجې ته ضرورت دی. کله که موږ ولسوالۍ ته سړکونه تیروو، د خلکو منځکې نه باید دوی ته پیسې ورکړو. هغه کافي بودیجې چې د منځکې قیمت خوست ډېرې لوړې دي، نو هغه منځکې قیمت باید موږ ته د وزارت مالیې لخوا اجرا شي، چې دا زموږ لپاره مهم دي. بل دا ده چې ظرفیت د ښاروالې د مامورینو هم یو څه ټیټ دی، باید تکړه مامورین په وګمرل شي. سره دې چې اوس همکاري کوي مامورین. او بله خبره دا ده چې دلته خودسري ودانۍ جوړې شوې سابقه، چې دا هم د ښاروالۍ او د خرسازۍ د مسؤلیتونو یا د ولایت مقام د مسؤلیتو څخه ډکوي، خو یو ادارې هم په دې کې کار نه و کړی. دا خودسري ودانۍ جوړې شوې ده که اوس موږ کله چې نو پلان تطبیقیږي، باید دوی خودسري ودانۍ ډېر څه لاسه ورکړي. دا یو لوی چالش دی چې زموږ په مخ کې پروت دی. که چېرته ړنګوي نه ودانۍ، مونږ هغه ډول چې لوی سړکو ته ضرورت دی، هغه ډول چې پارکینګ او ګلدان ته ضرورت دی، مونږ خپل هغه سیستم هغه پروګرام چې دی نه شو عملي کوی. دا یو لوی هغه دی چې غفلت په دې مسله کې شوه ده. نو اوس هم وخت د مونږ تیر نه دی، اوس هم باید هغه صحیح شي، رهیشي دي، تجارتي ته باید واړول شي. دا لوی چلوشونه دي. بل ولایت مقام باید زموږ سره په دې ښار په پیشنهادو کې زموږ سره په ځینو مسلې درې مسایل دي. کله چې موږ پیشنهادونه کوو، غوښتنې کوو، وخت نه اجرا کیږي. که چېرته اجرا نه شي، ښاروالۍ بیا پر مخ نه ځي، کارونه پر مخ نه ځي.
د خوست ښاروال کرامت خان خپلواکو چې د خوست ښار د په وړاندې د خوست ښار د پراختیا په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خبرې کولې. له ښاغلي کرامت خان خپلواک سره د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ولی اولا لیکي اشرف غنی د هند سفر مخکې باید د کندهار د برېښنا غم وخوري، ځکه چې ډېره ګرمي را روانه ده. میرویس افغان هم د هلمند له کجکي ولسوالۍ نه لیکي: له جمهور رئیس څخه غواړم چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په څیر له هند څخه د وسلو غوښتنه وکړي، ځکه چې افغان ملي اردو کافي وسلې نه لري. خیال زرخان ثقیل له خوست ولایت څخه بیا له ولسمشر څخه هیله کوي چې خوست ته نوی والي ورولېږي. عبدالناصر له هلمند څخه لیکي: د عصري پرمختګ سره سره په هلمند کې د پوهې مورال په کمیدو دی او د پوهنې له ریاست څخه توجه غواړم. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي پاکستان هغه څه چې د نوي حکومت مشرانو ترې انتظار لري په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په واک
ورسید. هغه غوښتل چې د افغانستان په بهرنی سیاست کې ډېر یو واضح بدلون راو. هغه ځان پاکستان ته نږدې کړ. اوس اوه میاشته کېږي. په دغه اوه میاشته کې آیا موږ په تاوتریخواله کې لږوالی وینو؟ یا آیا پاکستان دې ته آماده سوی ده چې خپل ملګری یعنی طالبانو ته ووایي چې خبر اترو ته غاره کیږدي؟ یا آیا پاکستان موږ دپاره ترانزیت حق ورکړی ده؟ د وارداتو دپاره دوی حق ورکړی ده، د صادراتو دپاره؟ یا
د افغانستان پر روان وضعیت او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه مو له امرالله صالح سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو خبرې کړې دي. دغه راز د ازادي راډیو بل اونیز پروګرام د انصاف په لټه کې هم مه هیروئ. خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې کیدونکې دي. یو وار بیا له قسیم سولمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي له روسیې سره اړیکې پراخې کړي. د راپورونو له مخې محمد امین فاطمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ تېر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې وکتل. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل په هند کې د جنوبی اسیا د ښځو د شبکې کنفرانس پرانیست. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لومړی میرمنې ته د ماښامنۍ بلنه ورکړه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې خبر اعلان تو ویل د افغان چارواکو سره پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ سي څو پرتې ستونزې هوارې سي. تمه ده چې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره نن او سبا پاکستانی پلاوی دا مسله وڅېړي چې څرنګه د ګوزن یا پولیو ناروغي مخه په دواړو هیوادونو کې نیولای سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې نړۍ په منځنی ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړي. د ایران ولسمشر وایي کچېرې د نړۍ پیاوړي هیوادونه پر ایران لګېدلي بندیزونه لرې نه کړي تړون به لاسلیک نه سي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې درویشت هوایي بریدونه کړي. نژدې 2200 رومانیایي امریکایي بریتانیایي او د مالدیفیا پوځیان نن په رومانیا کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي. او د اوکراین د اپوزیسیون یو سیاستوال اوکلی کلاشینکوف په پلازمینه کیف کې مړ وموندل سو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دې نه مکانه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې قدرمن دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې د دې ونی خبرونه مو د کابل د قلعه فتح الله د سیمه یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي د سیمه زورواکي پرې جابر او ظلم کوي. قربان علي وایي چې له دې غمه مور مړه شوي. دا ادعا کوي چې دغه زورواکو یې خور په موټر وهلې او د دوی ژوند سخت کړی دی.
اسم از قربان علی از ولایت دایکندی. ما یک 4 سال پیش امی خونه خود را داده بودم.
زما نوم قربان علی دی، د دایکندی ولایت نه یم. څلور کاله مخکې ما خپل کور په کرای ورکړی و. لې وی مې شورو سپوسم چې دوی خلاف کار دي. بیا مې اقدام وکړ چې دوی لدی کور نه د گاونډیو او د سیمې د وکیل په شاهدی او باسم. ما خپل کور دیوال او دوه قسمه تکړ، یو مې په کرای ورکړ او په بل کې په خپل ناستم. ش دوی چې ما په کور کې ناستي زور راکته وویل چې دوی مال کور او باسي، مې پرېږدي چې ما او باسي. نو یو جنگ وسو، دوی ز سخت وهلم. ما یو کس په چاقو وه، ځکه چې زه یو وهلم او ما ځان وساتو. بیا زه بندي سوم، شم خپل جرم وست، بندیخانه می تیر کړه. مور می هم رسو، موږ غریب خلک یو. زما پلار اسلام کراچوان دی، په قلعه فتح الله کې اوسي. دوی موږ تهدید کړو چې کور پرېږدي. په یو چل او فریب سره زموږ کور د فاروق په نامه یو کس ګرونی ولې. خو موږ هم د دې لپاره چې هغه مګروي ورکړی چې دا کس ونه تښتي. د کور خرڅولو ته مو هم نه پرېږدي. د نوي کال په شپه دوی زموږ پر کور حمله وکړه. دوی ډېر زور واکې دي او اوس موږ حوزې ته نسو تلای، ځکه حوزه له هغوی سره همکاري کوي. زموږ کور په قلای پتلا کې د وزیر آباد په کلي کې د زیارت په کوڅه کې دی. زه له خپلې مېرمنې سره د دوی له ویرې بهر تلای نسم. که د باندې ووزم کوټۍ سنګي یا کمپنۍ یا خپلو خپلوانو کره ځم، نو یو کس مې شاوخوا ګرځي. له ویرې له کوره وتلی نسم. هره ورځ موږ د کور دروازه وهي، راځي، خاندي، له سروی ګوري، زموږ نوم بدوي، موږ تهدیدوي تر څو موږ دا کور پرېږدو او ووزو.
قربان علي په کابل کې د ازادۍ راډیو ستډیوګانو ته راغلی و. د قربان علي ستونزه مو د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره د ده په حضور کې طرح کړه. نجرابی صاحب، لکه څنګه چې تاسو د دغه ورور مشکل واورېدو، په دې اړه تاسو څه وایئ؟ دوی سره تاسو څه مرسته کوئ؟ ځکه دا خو وایي چې په دې ډېر ظلم زیاتی شوی دی او هغه هم په کابل کې. مهربان وکړئ، تاسو دوی د مشکل په اړه څه وایئ؟
د دې ورور مونږ غږ اورېدلی و، انشاءالله زر تر زره حیات تعینه دي. د دې چې کوم مشکل ده، د دې مشکل د رفع په خاطر کې دا حیات دي، دا د دې کور په اوځي د هم امنیتي ساحه کې موقعیت لري. اما غزه د نږدې نه حیات دي. څه چې د دې ورور مشکل ده، انشاءالله مونږ تاسو ته او متنان دا ورور ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله دا مشکل حلېږي. د دې چې کوم نتیجه ده، خپله هم پوهېږي چې دا ښه نتیجه ورکوي. د گزارش کوم آیات ما ته راوړي، اما تنونو ته مونږ ورکوو. پلیس د تا په خدمت کې ده، ادارې تفتیش همیشه د متنونو په خدمت کې ده. دا ورور تر اوسه ما ته کوم تیلیفون نه دی کړی و. اوس ما سره د تا د رادو ما سره غږېدلی دی. انشاءالله دا مشکل حلېږي. د تاسو ته هم اطمینان ورکوم، دا ورور ته هم اطمینان ورکوم، او ټول هم متنونو ته اطمینان ورکوم چې د کوم ځای کې د پولیس په باره کې کوم مشکل پیدا کېږي، اداره تفتیش د تا په خدمت کې ده. شکایت ما ته انشاءالله چې ورسېږي، ژر تر ژره مونږ د دې د حل لپاره رسیدګي به کوو. آیت محل ته لېږو مونږ او څه چې قانوني اقدام.
تاسو به د کورنیو چارو وزارت نه حتماً کوم آیت لېږئ؟
هو، مونږ د اداره تفتیش نه یو آیت لېږو. دا مشکل حلېږي انشاءالله. تاسو مطمئن اوسئ چې نن انشاءالله زه دا کار کوم.
او که هغه پولیسو که دې مسله کې غفلت کړی، یعنی د لسم امنیتي او زی پولیسو که دوی سره همکاري نه کړي او غفلت کړي، ځکه چې د دوی قضیه خو داسې ده چې پخوا هم د همدې عمله چې خلکو دا ځورولی دی او دا په درې میاشتو یا څلور میاشتو بند محکوم شوی دی او څلور میاشتې بند تیر کړی دی، او دا وایي چې اوس په هغه سیمه کې حتی دا نه شي کولی چې خپل کور خرڅ کړي او د هغې سیمې نه ووځي، هغه سیمه پرېږدي، نو تاسو هغه پولیسو چې غفلت کړی هغوی سره به څه چلند وکړئ؟
انشاءالله په محل کې به ځي، هغه ځای د وکیل ګذر نه، د خلکو نه، د ملتوب نه او د خپله د پولیس نه پوښتنه به کوي. که داسې ثابت به وشي چې پولیس غفلت کړی دی، هغه جزا ده، د قانون مطابق پولیس ته جزا ورکوو او دې ورور ته مونږ اطمینان ورکوو.
او نجرابی صاحب، دا قربان علي خان تاسو ته درشي که څنګه؟
ما دې ته آدرس ورکړی یم، هغه انشاءالله راځي چې ما په دفتر کې هر لحظه کې راځي. زه د دې په خدمت کې یم. څه چې مشکلات ده، د دې مشکلات مونږ اورو او حیات لېږو. انشاءالله دا ورور چې کوم پرابلم لري، انشاءالله ژر تر ژره دا د دې پرابلم حلېږي. دا په مسؤول توګه د خپل په کور کې ژوند کوي. پولیس او ادارې تفتیش د دې په خدمت کې.
کور ودان نجرابی صاحب، ډېره مهرباني، ورځ په خیر، تشکر. کور ودان، خدای پامان، خدای پامان. باید وایي چې د هر خپرونې تر خپرېدو وروسته له بېلابېلو ولایتونو څخه ډېر شمېر اورېدونکي موږ سره د ټیلیفون له لارې تماس نیسي، خو موږ د ټیلیفونونو د زیاتوالي له امله نه شو کولی چې د ډېرو کسانو ستونزې له مسؤلینو سره طرحه کړو. نو د یو شمېر اورېدونکو ستونزې په دې خپرونه کې خپروو.
زه پکتیا یم، د ګردیز سیمه لته راځي، عسکر راځي، دلته خلک تکلیف کوي، له لارې کوي، مغوی یې ټکوي، ډبې نه د مین پیدا خلکو وراړي. مثال دغه تاسو خخوي
بیا تاسو حکومت ته مراجعه نه ده کړې؟ د څه د قومي مشران د لارې نه چول دوی دا کار کوي؟
څو وارې مراجعه مرته وکړله، خو
چېرته
هغلته پاسو د دوی مشرانو ته.
چا ته مثلا
مثلا کلی اردو کې مستوار یې زه ورته وکړله هغه ته سرور شي دوی درته وایي صحیح موږ به اصلاح کړو بهتر زرا شي هماغه کې صحیح
څه وخت دوی ته مراجعه کړې وخت معلوم دی
تقریبا څو وارې موږ مراجعه ورته وکړه سپینګیری ورغله درې څلور وارې ورغلل
استاد چدای دا کوي تاسو اسناد لرئ
او اسناد لرو موږ اسناد لرو دلته راځي خلک د دوی کورو مختدریږي لزارې خلک راکوزي مسافرین
نو ما مخلي مشکله مو
من یاجی مصری اماندان دی د هلمند دی رنگولی هلمند دی ولایت ده لږه د ولسوالۍ دی رنگولی دی مشکلات خو منو دا چې دي چې د خدای تعالی د مشکلات مې دی خوره زه یو داسې ملي خدمتګار سره یو مچ ټول عمر مې ملي خدمتونه کول بس دا اول ابتدا څخه د امریکایانو په نقشه ورلم هغه چې لپاره باندې وونه متعلم زینې نور کلینیک مې شتمنۍ مې دا مې تخریب شولې سره خو رسته بارد په دې لګېلو بانو باندې مشکلاتونه راځي جوړ سول تر اوسه پورې یعنی اوس نه الله داسې دي بس حاجی بندیز د عالم جان کرزار مخبل شتمنۍ مې لمنځه تللې دي تقریبا تر لس ډیر دوشینې جوړې دي به هیڅ دوشینې اجرات نه کیږي بس دا خپل ماشومان زه ژوند په خطر کې په خپل سیمه کې ماشرا پرې کساجی بندیز لاندې حالات ډیر خراب او امنیت متامین دا امنیتي مشکل د خامو سترګو نه نو دا هم مشکلات دي جواب څوک نه راته ویلای خپل مې د ولوس مشر نمبر 16 دغه څخه اعلان شوی دی د رادیو د خاص څخه اعلان شوی دی ول نمبر څه ځنګ ولې دی ورته ویلې مې چې دا تاسو دا زموږ د شیه یعنی زموږ د شیه د ملي ګټو د پاره جوړې دي تکمیل دي دا زموږ د شیه په اول کدن کې راته خلاص کړي موږ دا چې د فدار یو دا چې مالات خرافيږي نو جواب ته وسنه دی راته ویل شوی
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو د ټلیفون له لارې طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د حقیقت سره د خبرونه ترنو مینوالو دا زمو په دې خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس خاغلی امر الله صالح سره مرکه ولرو همدا اوس له خاغلی صالح سره یو او کوم پوښتنې چلرو ان شاء الله خو یې مطرح کو خاغلی خالي خرخلاص
سلام علیکم
خاغلی صالح په سر کې دې موضوع تر ازو چې تاسو د ملي وحدت او قوت راتلونکي څنګه وینئ ځکه یو شمېر کارپوهان وایي چې مثلا کدا سه خبرې چې دا اوس چې کوم داشان روان دي نو دوی راتلونکي خلک یې مستاسو په نظر د ملي وحدت حکومت راتلونکي به څنګه وي
راتلونکي خو بله خبره ده زه چې اوسنی حالت ته ګورم اوسنی حالت ښه حالت نه وي موږ ځینې نښې نښانه وینو چې ډېر په وضاحت دا راښایي چې وضعیت ښه نه دی مثال په توګه تاسو د خصوصي بانکونو چې وګورې نوې حسابونه نه دي پرانستل شوي په هغه زاړه حسابونه چې و په دوی کې هم معاملات ډېر لږ شوي دي زه نه غواړم چې نوم واخلم د یو خصوصي بانک څخه زه معلومات لرم چې د دوی هغه ډیپازیت چې دي 50% لږ شوی دي پانګه په افغانستان کې تر یو حده نه یوازې چې لږ شوی دي نوې پانګه هیڅ بالکل نه دی راغلې ده هیواد ته د اقتصادي وده ډېره خرابه ده د امنیتي مسله تاسو ته روښانه ده چې وضعیت څنګه دی زموږ سیمه ایز او خارجي او بهرنی سیاست هم یو بنبست ته رسېدلی حرکت نه لري نو د مملکت حالت ښه نه دی او ما پرون واورېدل چې ډاکټر صاحب اشرف غني وویل له دې وروسته زه پر ښه حکومت والی توجه کوم خدای دې خیر ورکړي تا ته اوه میاشت تیر سو په دغه اوه میاشت کې دا بد حکومت والی و چې ښه حکومت والی له سبا څخه شروع کیږي
تاسو په خبرو کې وویل چې ښه بهرنی سیاست مو نه درلود ولې په بهرني سیاست کې څه ستونزه موجوده وه
زه نه وایم چې بهرنی سیاست کوم شدی کوم خدي ښه بهرنی سیاست هغه دی چې زموږ خارجي ملګری موږ سره ملګرتیا وکړي کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په واک ورسید هغه غوښتل چې د افغانستان په بهرنی سیاست کې ډېر یو واضح بدلون راوړي هغه ځان پاکستان ته نږدې کړ اوس اوه میاشته کېږي. په دغه اوه میاشته کې آیا موږ په تاوتریخواله کې لژوالی وینو یا آیا پاکستان دې ته آماده سوی ده چې خپل ملګری یعنی طالبانو ته ووایي چې خبر اترو ته غاره کیږدي یا آیا پاکستان موږ دپاره ترانزیت حق ورکړی ده د وارداتو دپاره دوی حق ورکړی ده د صادراتو دپاره یا نو په دغه برخه کې زه حق د دې لرم د یو افغان وګړی په صفت چې پښتنه وکړم دغه سیاست مفیدیت موږ دپاره اوسه پورې څه و هېڅ نو غور باید و دوهم اړخه دا دی چې دولت اعلان وکړه چې موږ د سعودي دریز په یمن کې ملاتړ کړو. ګورئ یو خو افغانستان د دې توانایي نه لري چې په دغه سیمه ایزې شخړه کې ځان اخته کړي. دوهم موږ اړتیا د دې نه لرو چې د شیعه سنی ترمنځ یو خوا سره ځان ګډ کړو. او تاسو ګورئ چې پاکستان په خپل شپېته کلن تاریخ کې هر کال سعودي څخه میلیاردو ډالر مرسته اخلي. بیا هم پاکستان خپل بهرنی سیاست مستقل وساتل او د پاکستان پارلمان وویل چې موږ نه غواړو چې په یو فرقهیي جګړه کې پاکستان فوج ښکیل شي یا پاکستان د ملک په صفت ښکیل شي. آیا د سعودي عربستان مرسته موږ دپاره حتی د پاکستان څخه هم ډېر دي چې موږ پرته له کوم قید و شرط د دوی دریز په یمن کې ملاتړ وکړو؟ که یې کوو ګټه موږ دپاره څه دي؟ بیا چې کوو باید دا اجازه له پارلمان څخه واخیستل شي. د علماو شورا دوی یو اخلاقي نفوذ په هیواد کې لري پرته له شکه. یو ډېر مهم برخه زموږ د ټولنه علما جوړوي هغه هم ټول په هغه پوهیږو. خو شورای علما کوم حقوقي بنسټ نه لري په هیواد کې چې ولسمشر خپل سیاسي یا داخلي یا خارجي سیاست جوړولو لپاره د دوی اجازه واخلي. اساسي بنسټ چې د حکومت د هغه ملاتړ ته اړتیا لري هغه پارلمان دی.
بله تاسو د ګټې خبره وکړه. زه دا وایم چې مثلا که موږ په یو فرقهیي جنګ کې په یو فرقهیي جګړه کې د یو خوا نه ملاتړ کوو، آیا په افغانستان کې دننه چې موږ دغه دواړه فرقې لرو آیا اغېز یې دلته احساسېدلی شي که څنګه؟
صاحب تاسو د افغانستان یو ډېر غټ ستر مستحکم او مضبوط بنسټ دادی چې دلته د تاریخ په اوږدو کې د افغانیت او اسلامیت نه آخوا دیخوا خلک نور مسائلو ته دومره اهمیت نه ورکوي. زه دا نه وایم چې دلته فرقهیي مسائل نشته، خو دومره نشته لکه په نورو ملکونو. فرقهیي مسائل هیڅکله په افغانستان کې لامل او باعث په جنگ نه دی سوی. دلته هیڅ کله شیعه د سنی قتل عام نه دی کړی. دلته سنی هیڅ کله د شیعه قتل عام نه دی کړی. اوس تاسو ګورئ په قندهار کې ناحیه اول یا توپخانه یا اقلیت ځای ده چې هلته زموږ شیعه خلک ژوند کوي، استوګن لري. او ټول قندهار اړیکه ناحیه اول سره ډیر یو با عزت اړیکه یو افغانی اړیکه دی، نه دا چې دی اقلیت دی یا شیعه دی. یعنی موږ په خپل خاوره کې په خپل ملک کې دا د سیختن غټه تروفه ده موږ ته چې موږ یووالی لرو. او زه بیریږم چې خدای نخواسته که چیر ایران زموج ده شیعه خلکو سخن آوارا گرد و اخلی او پدغه سیمه ایز جگرو که ده دوی ده زرخرید پشکل استفاده وکی او نور سنی قدرتون زموج ده سنی خلکو سخن آوارا گرد و اخلی او کلا چه جگره پای ترسیجی در دل بیر ترسی خپل وطن ده. او موج اغا سرطان چه وصف پوری پا خپل خورا که نلرو اغا را وارد ده زموج ده گرد و خلاف ده. پده خاطر زوایم چې د حریمان شریفین دفاع او ساتنه ده هر یو مسلمان دنده او فریضه ده. اوسا خو زیچ اوسنه وضعیت گرم عربستان سعودی کم بحرنه یا داخلی گواخ سر مخامخ نده جگره پا یمن که ده. او موش هیچ گته نلر چه زن ده یمن پا جگره که اخکل کن چی او خواه شیه ده او بل خواه سلافیان ده زموش گته پسه شاید نباید موش ده شیه او سخمالاتر مکن نه ده سلافیان باید پا زاید ده چه موش ده یا جگره یا او ارخه ته ملاتر وکو موش باید یا دیر استر اخلاقی دریز غوره کو او ملگر و ملتونو بانده غک وکو اسلامی نرائی تا باید غک وکو چه گره موش ده دیر غمیز ده تاریخ تجربه لرو رازه چه ده اشخره لسولهیز لاره یاو لاره پیدا کو او جورجاره وسی لی افغانستان لی تجربه سخه تاسو باید درس وقت
خاله سر یه فکر نکوی چه کلا چه افغانستان اعلان که چه مثلا پدر جگره که در سعودی عربستان شاید توجیه یاو تردی مخی ده خبری توجیه چه مثلا سعودی عربستان در افغانستان در سولی که موضوع که دیش چه اقید من رو بولو بی فکر نکوی چه ده موضوع تا پام سر شاید ده پری کشوی وی چه که در سعودی شاید توجیه نو که دیش چه در سولی پروسه که دوی مضبط رو بولو بی
سعیده زوایم چه افغانستان یا استر تاریخی لرغون هواد زموش عزت مشت داوائی چه باید ده افغانستان پاستازی توب کلا چه موش نورو سر خبره وکو باید پا یاو سیاسی چوکات خبره وکو موش نشو کوله چه ده استخباراتی جمنه پا اساس زان پا یاو فرقهی ائتلاف یا تلواله شامل کو صحیح استاسو خبر کچیر زموش گتا دادی چه ده تا سعودی عربستان یا زین نور کرایی چه طالبانو ترشاو لردی دوی تا او آیو چه پر افغان حکومت تاسو باور ولری اعتماد وکی اخپلاری که دلو سر باید تاسو پایتکی که دی اقا باید پیو چوکات که راست اخ چوکات هم نسته آیا موش زمانت لرو چه کال ورسته دوه کال ورسته ده دغه ملاتر او اجمنه چه موش دوی تا ور کرده یو دوی او سن آسا افغانستان تا مرسته وکی اقا زمانت چه ردی شفایی استخباراتی گنگ زمانت خون دی او ملک نشی بحرانه سیاست بمسد نشی که دای نو پا دی خاطر حتی کم شاید چه تاسو وید که دلیل داگه دی باید در روخانه دی تاس خروشان نمو
نه فقط دوستی پختم توی غارمو پختم چه دیوپان پتوگا و در یو پخوانی امنیتی مسئول پتوگا کم شناخ چه تاس در کسان من راره چه در طالبان و ترشاه و لردی در افغان حکومت در سول خبری چه وید گیگی و چه مقدماتی پیچیوی و نوری با مپراروانه که
ما ده جنرال اسد دورانی ده آیسای پخانی مشر ویناوی چه اغا ده الجزیره پا یو پروگرام پا اکسفورد یونیورسیتی که کرده و ما اغا دیر پا دقت وارد اغا وایی چه زو یار لرم ده یو پاکستانی وگره پا صفت ده آیسای پخانی مشر پا صفت چه زموج ملگره طالبان ده پاکستان پا مرسته ده جگره للیاره ده پتاونو او انفجاراتو للیاره ده مسلحانه مبارزه للاره افغان حکومت تا مجبور کرده ده چه پا طالبانو تا امتیاز ورد ده ده اصد درانی خبر پا ده خاطر موش ده ترتیانه لرو چه زان پا یاو گنگوسه واچهو چه آیا پاکستان دوی سره دی کنه پاکستان دوی سره دی کلا چه موش پاکستانیانو سرکینو ده افغانانو ده افغانستان پاستازی تو باید یاو شاید تا دیر پامو کن چه ده خبراتر دو ارخ لر یاو چه ده افغانستان و پاکستان ترمینز باید سوشی بل ده افغان حکومت و طالبان ترمینز سنگه جور جارایو اوس دوه مسائل گدوات دی کلا چه راحل شریف موش سر خبره کهی ام ده طالبانو پاستازی توب خبره کهی ام ده خپل حکومت پاستازی توب خبره کهی پا لمرای سر که موش ارتیا د دلرو چې دا دوه ټکي یو له بل څخه جلا کړو، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشکلات سری هغه باید یو حل لاره پیدا سي. بل موږ څومره امتیازات ورکړو طالبانو ته چې هغوی د خپل ترهګري کړنلارې څخه لاس واخلي او سولې ته غېږ کېږدي. دغه دوه مسله اوس جلا جلا نه دي، دواړه ګډ دي. دوهم، هیڅکله پرته له یو سیاسي چوکاټ جوړول سوله د استخباراتي مذاکراتو له لارې لاسته نه راځي. اوس پاکستانیان څه کوي؟ دوی ډېر هوښیارانه کار کوي. دوی حاضر نه دي، چمتو نه دي چې یو سیاسي روښانه واضح سیاسي چوکاټ جوړ کړي تر څو چې خلک ته معلومه وي چې زموږ استازی څوک دي، د طالبانو استازی څوک دي، اجنډا د خبرو څه دي او پرمختګ څومره ده. هغوی موږ مصروف کړی دي دغه استخباراتي مذاکراتو. راځی دوبی خوځوی موږ خواهش کوو چې ډیر باید دا پټ وساتئ چې یو ملا هلته دي تاسو سره خبر کړي، بیا چې د افغان پلاوی بیرته خپل وطن ته راځي بیا دوی جرات د دې نه لري چې ووایي زه کوم ملا سره په دوبی کې کیناستم. بیا میاشت وروسته پاکستانیان پیغام ورکوي چې بل ملا په قطر کې آماده سوی ده چې تاسو ته خبر وکړي. دا خو استخباراتي لوبه ده. موږ باید ځان له استخباراتي لوبې څخه وژغورو او د یو سیاسي چوکاټ په دننه کې دا خبر اترې پیل کړو. تر اوسه پورې زه داسې چوکاټ نه وینم چې د هغه پر اساس موږ وکولای سو چې پرمختګ وګورو یا ناکامي وګورو یا وینو چې دا اجنډا د خبره ته رسید.
مننه.
سلام
علیکم. یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پاچاو پاچن ستا بندی و بدوستر کو نہ پناو میو ورز مونگستڑی لد تم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لد تم رڈے عارفانو زاو تو د زړه په کوڅو کې سرګردانو زاو تو یو ورځ و ستل سترګو زخو یو ورځ
ستا دوخو دیسی کی ویز ما پچیکی زنگی دم ستا پر پاولیو شرنگی دم ستا پایزیب کی یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دور تمنی والے ساپستر گو کے لمبے